دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبان وړاندیز کړی چې ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اوربند وکړي. فیض الله زکی بیگا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامداره کړنلاره جوړ کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوال نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فی سینټر حافظ عبدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړې دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په وفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګټې هڅې وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپرو شویو دوو نورو بیانونو کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په وفا کې د بریکس ټولنې 15 سرمشر ریزی په څنډه کې د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرنی ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې یې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ښاخ ولاړ کړي. تیره میاشت تاجکستان دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولې ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پېښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیره ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دوی وايي دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نه کړی شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي. خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له ایران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیگا سی این این ټلویزیون ته ویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي خو که په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې ونه شوي نو تړون به ونه شي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې د رابعې اکرم خان په رپورټ کې د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 14 او 25 او په کوئټه کې 20 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د عوامل شنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هر کله کړی دی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړي خو د طالبانو یو ویاند ویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالب لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپل پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړه کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو انجیوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان او هند ته د شنګای همکاریو سازمان غړیتوب ورکړل سي. دا به څه ګټه ولري؟ په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي اصلي اختر به هغه وخت وي چې دوی کورونو ته ستانه سي. دا نړۍ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې سي. د سیمیز چارو کارپوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لاره برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې پکار ده د مذاکراتو دا لړۍ جاري وساتلې شي او پکار ده دا خبرې اترې منطقي انجام ته ورسولې شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین اوړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د ویستلو غوښتنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنې کړې دي، خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي که چېرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وایي چې دا وشن بیا ورته ممکن دي، جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی، که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل دم ګړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ییز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزورې شوې ده، بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. یا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد به هر حال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ایز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی دی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی په دوامداره کړنلاره جوړه کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې وربان بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله که چیرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دي. دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلي دي چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم یا کړنلاره خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بل خواته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي، نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلي پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلي پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې، خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنه له هغه د خبرو سره بایکاټ کړی دی، موقته ور سره کړی دی. کاش کې هوند کنه د باندې سره مخکتر مخ کې هغه د دشي او اسدا هسه هم د استاد ورد خو په کړی ګمان دا به ټول د پیل مخې خبرې نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغه د مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خود کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزای په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا سخکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړه کې، او له بلې خوا غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لورو د ناستي په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورسپانه لیکي ک یوې خواته پاکستانوي چارواکو د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي، نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکي په محتاطانه ډول نظر ورکوي. ورسپانه د سولې په اړه لړکې د ننګونو یادونه هم کړې ده. ملیحه امیرزاده د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړو خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوې. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللې دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوې دي، خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري، ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوې دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه مانی کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجود دي چې د سولې تړون کېدای شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته کړي. د رویټرز خبري ایجنس په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ور کړی، کچره مذاکرات جاری وي نو اسلامي دولت وسلواله ډله کې به شامل شي او یا به خپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده ته ژمن دی. غربي چارواکو ویل دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د ده په وینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نا حکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل کوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وه چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل این جی اوز د رجسټریشن په یو نظام کار روان دی، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکوونکو خلکو څارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیرو وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم په سونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوم لیکنې لپاره درخواست کړې هم نه دی ورکړي، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان؟ د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زمر ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
ریپورتونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسی نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او یا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پاکستان وای په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق لپاره امید ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیسي خبري غونډه په وښه کړه. نو موري ویل
د ایس ایو د مستقل غړیتوب په حق لپاره دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر 10 نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیا او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولسته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدای، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپوه شایق حسین هم دا د دواړو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملوي او ایټ د سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره، خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا لومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بگیننګ. دا ډیپینډ کوي چې ویل څونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې، هغه چې دغه فورم چې دی څونه حد راسه ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلویټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامی نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان لخلی ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی بیګا دا رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به ورباندې وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال ویلي داسې هیڅ نړیوال نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي او واکسیني څاڅکینه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي گاونډي هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنه غوښتنه کوي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کوو او اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو. وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې اداري سند کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سند ته رینجرز راستولې شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدفي وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. اداري مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمې هم راغلي دي. خو د وروستیو کې د سند وزیر لا قیم علی شاہ تا درنجرو پا حق لا شکایتونه شروع شو او د دوی ناو چې رینجرز نشی کولی چې مالی او دې سره د تړلی نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دوی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دوی ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علی زرداری په مشوره رینجرو تا سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړی شو. دریا اخیری کې لیکي چې سن کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدماتو په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمي او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي دي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلا مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې پخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلی ونه کړې چې شمالي کوریا کړې دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوي استازه الینا روزلنتن محتمل توافق له واقعیت لري یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
دا اونۍ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال رادیو خبرو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو ترشا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړ شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سو وګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنې با اثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده پان د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر سدي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو دا
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د رسمي خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې کې راغلي که څه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون بادشاه د لیکنې له مهمې برخو سره.
د کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانونه پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په مخه د سولې د خبرو د یو باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. د دغو خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ، په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه پاکستان وکولی شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په حواله ویل شوي ګمان کېږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشت دي. پاکستان په نویو ملسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړل او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړ نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوې دي، خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړپوړو چارواکو یې د پاکستان له لوري په جوړو شوو خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یوه نوي ګام په توګه یاده کړه. خو لیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کېږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په کوربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه لخوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلي هغه طالب مشران چې له افغان حکومت سره خبرې کړي د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
هرون بچاو د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي ورته د تور ژړی د بې قسم یا هپټایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغي واکسین نشټوالی، نامنی او د پوهې کموالی له کبله هلته د هپټایټس یا بې رنځه اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل ځلان یوسف ځای راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړی د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپټایټس بی او سی یا د تور زیړی رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپټایټس بی نسبتا د دې هپټایټس سی نه زیات دی. مونږ په دغه وایو چې ټول افغانستان چې کوم ایریاز دي داغه ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ داغه علاج کوو. یعنی د درې ایسیسو نه بسیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشتوالی دی.
هپټایټس بی مریضان د اغه ځینې ځکه زیات راځي چې الته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانت د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغه کې نسبتا مونږ ویل شو چې ویکسینیشن چې کم دي نو دا هغه مسله ده. نو په دې وجه د کې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړی د درملنې په غرض راوسته دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته دوا نه ورکړو خو ټیک نه شو، ډاکترانو ډېر نه پوهېږي.
هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړی و نتیجې نه ورکړي. بس دغه ژیره ونشي کړم، دا خلک پوهېږي، دا خري تکړه یا غلی باټرین نشته، هغه بیا ټیسټونه ورکړي، دا پېښور ته وشه څه مطلب دا غي جرم دلته پوره تداوی وکړي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او تور جړی په واډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکي ول او ویل یې چې په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیايي ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړ کړي چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوز یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. دا خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دیني علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټۍ به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکې ورکوي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرهاوه دی چې له همدې امله د پولیو ناروغۍ وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو وپوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور یې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټۍ به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې امله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل سیمو خیبر باډي اوسیدونکو وای د پښتونخوا گورنر چې د باډي د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د پرمختیاي پروژو پیکج اعلان کړی او پر هغه تر اوسه عمل نه دی سوی او هیڅ پرمختیاي کارونه نه دی پیل سوی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری دی موضوع ته کتنه کړی.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینه د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په 16 نیټه د خیبر جنسای د باډي د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالۍ لپاره د یو ځنګړي پرمختیاي پیکیج اعلان وکړ. خو د باډي خلک وای چې دلته وس هم پرمختیاي کارونه نه دی پیل شوی. دوی وای چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ډیر ځپل شوی او بنیادی اسانتیاو نه بې برخې او باید د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې لړ کې مو چې کله د باډي نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دینه وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیاي کارونه ولې نه دي پیل شوي، نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دې لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پرېږدا چې نور به انشاءالله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باډي د بازار کولاوي لو افتتاله مونږ راوالو. دا د گورنر صاحب سره ما مشوره کړې ده او هغه په دې خبره مسله ایږي شوې په دې ودا پر فندم دښ ویری او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دی شروع شوم دي او دا سي دالم کو د گورنمنت هاي سکول علم کو در باندې دا غي ټندرم شوې ری هغه ټکان ملو شو او سره وسه په نور ځینو کې کار روان شوې ری موږ پر امید يم چې دا مساله به د کم کمپنسیشن دي کورونو راځي که موازارو ان شاء الله زیاته به يم کو بالکل به ملوي کی دا ان شاء الله او دا به متخلو دي خلکو لا به ورکو.
دا چی په باډه کې په موجوده وخت کې خلک کوم اسانتیا او تاړتیا لري په دې حق لا دیا د سیمې او مشر سهیل پرده وای
تقریبا چې کورونه نشته په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په غو کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپه کې نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، بجلی نشته، ترانسفورمر نشته، د خلکو بو انتهایی سخت تکلیف ته خلکو ته نو تکلیفات انتهایی زیاتې.
د باډې سیمې او بل مشر شمشاد پرده وای چې حکومت ور سره د ستنېدو نه پس د بیا بحالۍ کومې وعدې کړې وي هغه پوره نه کړې.
چې کومې وعدې کړې وي د موږ د مشرانو سره لکه سړک شول یار شوله دا یې ورته مکمل نه کړله، بل د کورونو شولې آ وعدې ورته پوره نه کړلې، نو دا په کور چېرته جوړ شي.
د خیبر جنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي زیاته کړه چې دوی به د باډې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو،
خیبر ایجنسی. دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، د روژې میاشتې وروستۍ ورځې شپې دي. په دې وخت کې خلک د اختر لپاره تیاری پیلوي، خو په بنو کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وای په خپلو کلیو کورونو کې به یې د اختر ډیرې تیاری کولې او خوشحالي به یې لمانځلې، خو اوس د دوی په وینا په بنو کې د کډوالۍ په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه ویني. په دې کډوالو کې له ځینو سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي.
نم میں صفی اللہ علی میرم شایسی دن کا ہم دنائی سے نمی تعلق تھا آز ہی کئی خوبی شکل آئی در اتلو دیر تیو رئی بے خال کے بس مندی نا خسل دیر رشکش پہ ہوگو بزور شے ویس زی دے صفان مزان رشتا بس آر سڑی زڑا تانگ دا خالک بے روزگارا دی ردائی و تان دا چا زڑا نلاگی دیر زیود پارتا لکا میش چے بلکل کم دید مینز وکڑلو لکا سے کیا گیا جے بدلوالے نوی میش
نم میں صفی اللہ علی میرم شایسی دن کا ہے ویس دلتا تسکڑی دی نو خوان رو کوید پا پردائی وطن دی میز خپل وطن شمیز ایده در خسا خوان کو میز خپل وطن تا واپس کو دلتا جده خالق تیوری کو پا بزر شمی میموز رو داسی آئی چه آسی میز پا خپل وطن وای یا میز داس تیوری کرلا خپل وطن ایده در سخ مزا کرلا خصوصا چه ایده تیوری و در سخوان وی کو چوه چه کرنا میز رو وطلی آو سمان دی پورا اید تا مو تیوری آکرلی میز تا پاس در خوشی و ایز دیلا پورا دی وطن شه خوش ولې نشتا
نو مې رحمان علی دا مینو سره مې تعلق تا ټپې د کوم مو پله تا یو راوی مې واځي سه بډیر مانګ به وسوي د سیزن بار نه جوشو وې دل ته خو پر دای وطن دا بل لانا من خوان چې دستا مې ورته خو بډیر یو ترش په خلک په زیر دای نه شول په بزور شه دا کی مټه په سنټر وو مینو شاه بزور بغون پول و رش په وډر جوتا ډیر پارک دا وطن دې دې زای پل پر دی بزیوت پیوی عید مین میں چوش پلو نگادار شدر شبوا ستڑی مشینہ بیوی دل تسک پہ بانی پرت دی سک پہ پشاور دی سک پہ بٹ آباد دی بغن خالق سرا تن پترائی کڑے
زب اخبال شربا در خبر کا شمالی وزیرستان یا میش خاص کر دے اختر دے پورا ڈیر زیوت خوش لے ہوئے خرچے ہو موکڑ لے کلا میرم شاش میش بھی دس لاس شل پنزل سر زمخ شو وطل نہ وطل اجرے دے پورا یا دس ول منوش پہ شل مشتار ول دے اختر دے پورا میش پنزش پہ کس ما یو کې سمول غری یو یو کپڑا مو وکړل یو شای ټپه مو وې یو شای سپلو مو وې دا په یوزي په چکر لړل دل په باندې شه نه تا یو راښتا نه مټه پېښتا نه مو سپلېښتا د ګرمنه بالکل داسې چې وتل نه او نه وتل نه او بسلې په وطن شوی به ډېر خوان رنگ او می جو رنگینه ویال وای من ډېر خوشاله وای چې کله می جو خپل وطن ته ورسې په خپل کې رینه شه بغاز دې می جو هغه ټختر دی
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د امنیتي حالاتو کې اوس بدلون راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې موضوع له چارواکو شنوم سره غږیدلې، راځي چې رپورټ یې واورو.
د تر هغه پس د خیبر پښتونخوا صوبای ادارې اکاونټ ټوریزم ډپارټمنټ پور شوی رپورټ تر مخه روان کال لومبه شپږ میاشتو کې یو سل یو دېرش د تر هغه پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت خو شش شپېته فیصده کمی دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلي سیمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوي دي دا د هغې حسرات دي، خو ولې دغه خلک په مکمله توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په شپاړسم دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پیښه شوې وه هغه شانتې پیښې بیا هم دوی کولی شي.
وجه دا ده چې د شمالي وزیرستان اپریشن دی او بل د تیرا کې چې دغه وشو هلته نه بی درکه کړو نو دا پوره پاکستان کې کمی رالو او دې کې به خیر نور کمی هم راځي. دوی به کمزوري شوي دي خو هغه شانتي حادثې کوم چې شپاړسم دسمبر باندې شوي داسې واقعات نور هم کېدای شي. دا چې بالکل خورۍ نه دي ختم که نه خرۍ صلاحیت کم شوی دی خو دا مه ګڼئ چې جی دا به بالکل ختم شي نو داسې لږ ډېر واقعات پکې شي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې تیر واکمن ګوند او موجوده صوبای حکومت کې مخالف ډلې عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې په ملک کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد صحیح عملیات شوي دي نو ځکه دغه پیښو کې کمی راغلی دی.
پاکستان کی اپریشن شوی دے دا سے اپریشن دے نہ مخی چرتا نو شوی نو پدے لحاظ وائن جی کم دے دے پریشرم کم شوی دے او بیا زمونگا مطلب چی سر دہشتگرد ناغا تختی دلی دے او سر پکی چی کم دے نمری شوی او دا ٹولنا پکی واضح خبر دا دے چی پشام کی چی کم دے نو داعش خبر چی کم برتی کولن تقریباً دے شلو زور پورے کسان چی کم دے دی زینہ تیری دی دیر خرق چی کم دے نو آغا پنجاب تا ہم تیری دی زکر چی را پیدا دی مرکز پاکیقت کی اونو آغا پا پنجاب کی دی
نموڑی زیادہ کلا چی را پوزی عملیاتو سرے سرے دا ترہگرے پزد جنگ پا سیاسی میدان ہم کردہ سوچ و فکر مقابلہ وشی نردے و اسلاولو ختمول با نور ہم آسان شی دا پا مل دا چی دا کانٹر ٹریزم ڈپارٹمنٹ رپورٹ ترمخا روان کال کی دوی دا نہ ہزاران سیوا دا صبح پا بیلبیل زینو کی دا ورانکارو پزد چاپی وحلی دی چی پزرگنو ورانکاری نیولی ہم دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی